لومر اعلان وکړ چې له جرمني سره یو ځای د روسیې د ګازو قطع کېدو ته چمتووالی نیسي. ښاغلی لومر پرون په برلین کې له خپل جرمني ساري سره له کتنې وروسته اعلان وکړ، ښایي سبا داسې حالت رامنځته شي چې نور به له روسیې څخه ګاز نه راځي. دا زموږ دنده ده چې دې سناریو ته چمتو شو. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي وویل چې د ته پوتین ډاډ ورکړی چې د ګازو پیسې به په روبلو نه ورکوي. د برتانیا د صدر اعظم ویندوی پرون خبریالانو ته وویل چې برتانیا به په روبلو د روسیې ګاز وانخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې له سبا یعنی نننۍ جمعې څخه د ګازو د صدور له درکه پیسې به په روبلو اخیستل کیږي، او که کوم هیواد دا شرط ونه مني د ګازو د صادراتو قرارداد به ورسره پای ته ورسوي. پوتین دغه راز ویلي چې د روسیې د ګازو اخیستونکي باید د روسیې د ګازپروم شرکت په بانک کې د روبلو حساب پرانیزي او له همدې لارې دې د ګازو پیسې ورکوي. د روسیې ولسمشر وویل که د روسیې د ګازو رانیونکي دا کار ونه کړي، دوی به یې په خپل مشتري پسې پور وشمیري او عواقب به یې د مشتري په غاړه وي. روسیې تیر کال اروپایي ټولنې ته 1.55 میلیارد متر مکعب ګاز صادر کړی چې له هغو څخه 6.8 میلیارد متر مکعب جرمني او څه باندې 12 میلیارد متر مکعب فرانسې اخیستی. په روبلو د ګازو د پلورلو لپاره د پوتین هڅو د دغه هیواد د پیسو ارزښت چې سخت لویدلی و یو څخه کړی. اروپایي ټولنې چې د خپل مصرف په 30% ګاز له روسیې واردوي، پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې پراخ بندیزونه لګولي. اروپایي حکومتونو او کمپنیو په روبلو د روسیې د ګازو د پیرلو غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې یوازې په یورو یا ډالر د روسیې ګاز اخلي.
اوس هم د ازادي رادیوي مجله واوري.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د نارنج ګل مشاعره په اړه راپور لرو.
دا سڑے چمینا کوي دا سڑے سڑے دے
وا بوري چپ کندهار کې د مطالعې دوت پک شوی عواملې څه دي په یو راپور کې مو کتنه ورته کړې.
د مطالعې کچ ډېر زی په سویدو د تحولات راغلم.
د کوزه پښتونخوا له مشهور شاعر او لیکوال صابر شاه صابر سره چې کابل ته راغلی مرکه هم لرو.
د ژوند بقاو خایس د پاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي وسم کابل کې کوي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې د ونې په فرهنګي خبرونو کوو.
د بدخشان 250 لرغونی آثار د افغانستان په ملي موزیم کې ثبت شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو پلاوی چې بدخشان ولایت ته سفر کړی، د اسلامي او معاصرو دورو اړوند 250 تاریخي آثار چې له سرامیکو، ډبرو او څرمنی جوړ دي ثبت کړی دي. بدخشان ته د تللی پلاوی یو غړی بختر دولتي اژانس ته ویلي چې له ثبتېدو وروسته دا تاریخي آثار له غلا ژغورل شوي او قاچاق کوونکي نشي کولی په نړیوالو بازارونو کې یې وپلوري. که چېرته قاچاق هم شي خو په نورو هیوادونو کې وموندل شي بیرته هیواد ته راوړل کیدی شي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس له خلکو او فرهنګیانو غوښتي چې د بدخشان د سیمه ایز موزیم په بډایا کولو کې دی مرسته وکړي او هغه لرغونی آثار چې د دوی په کورونو کې دی د بدخشان موزیم ته دی وسپاري. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا د مارچ په 26مه په جنوا کې کنسرت ورکړ. دا کنسرت د ازادي ائتلاف موسسې له لوري په وړیا ډول افغانانو ته جوړ شوی و چې له 400 څخه زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و. د ازادي ائتلاف موسسې مشر حبیبي آشنا ازادي رادیو ته وویل چې په دې کنسرت کې تر ډیره حماسي او وطني سندرې وویل شوې او هدف یې دا و چې په نړیوالو استیجونو نور نه بلکې افغانان د افغانستان په استازیتوب خبرې وکړي.
تر اوسه پورې د افغانانو په ځای نور خبرې کوي. زمونږ هدف دا و چې هغوی ته ویو چې موږ سره خبرې وکړي، موږ نه بغیر خبرې مکوي. نو که هر څه وی راځي منگ سر یو زی شی زمنگ پز تاس نور مغا کی گئی او تردیر ہدا منگ خپل دغه هدف ته ورسیدو دغه کنسرت کې د هر بیک گراوند نه د هر ولایت نه د مختلف زیان نه خلک راغلی.
په کابل کې پنجره ورځپاڼې فعالیت پیل کړ. پنجره ورځپاڼې چې د تیر جمهوری حکومت په مهال یې څوارلس ګڼې چاپ شوې، د طالبانو له واکمنې دو سره یې خپرونې بندې شوې. خو د دې ورځپاڼې مسؤلان وایي چې بیا یې د پنجره ورځپاڼې چاپول پیل کړی دی. د پنجره ورځپاڼې د مسؤلانو په وینا هدف یې د واقعیتونو راسپړل او ویل دي. پنجره ورځپاڼه داسې مهال په کابل کې بیا فعالیت پیلوي چې د طالبانو له واکمنې دو سره د چاپی رسنیو ترڅنګ ډیری غږیزې او تصویري رسنۍ د مالی ستونزو او سانسور له امله بندي شوې دي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د حمل یوري لسمه د کروندګر د ورځې نمانځنې او نارنج ګل مشاعرې ته ځانګړې شوې وه چې د چهارشنبې په سهار پیل او تر نیمې شپې دوام وکړ. دا مراسم چې د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې ترسره شول، د کروندګر د ورځې د نمانځنې او د نارنج ګل مشاعرې سربیره پکې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون هم جوړ شوی و. نور حال په دې راپور کې.
جلال آباد ښار د چهارشنبې په ورځ د حمل په لسمه د بیلابیلو نندارو او جشنونو شاهد و. د دې ورځې پیل دغلته د کروندګر د ورځې په لمانځنه پیل شو چې پکې د ځایي طالب چارواکو ورخوا د بیلابیلو ادارو مسؤلانو او ګڼ شمېر کروندګرو ګډون کړی و. د نمانځنې دغه مراسم چې د ننګرهار د کرنې ریاست لخوا جوړ شوي و، موخه یې د ځایي کروندګرو د زیار درناوی او د دوی هڅونه بلل شوی. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوی عبدالستار وایي هڅه کوي چې کروندګرو لپاره سړی خونې، د غنمو زیرمې، د بستهبندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې بزګرانو ته برابرې کړي.
دا جوړه شوې په همدې موخه او هدف باندې ده چې بزګران تشویق شي. نو موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی، او 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي، او په آینده کې پلانونه لرو. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خوارې کړي دي او په پلان کې آینده هم لرو.
د بزګر یا کروندګر ورځ په ټول هیواد کې هر کال د حمل د میاشتې په دوهم ورځ په بیلابیلو جشنونو نمانځل کېده، خو سږ کال د نامعلومو دلایلو له مخې له یو څه ځنډ وروسته ولمانځل شوه. د کروندګر د ورځې له لمانځنې سره جوخت دغلته د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره پیل شوه.
چې کړنګ ته نه راځي، عشق محبت ته نه راځي، نو دا عاشق د مې کدې ته شرارت ته نه راځي.
د مشاعری پایل د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور د رئیس قاری نور محمد حنیف په پرانیستون کې وینا وشو. د مشاعری لګډونوالو شاعرانو وغوښتل چې په خپلو اشعارو کې خلک سولي، امن او د هیواد آبادۍ ته وهڅوي.
سکنۍ مشاعره په ټوله معنا د امن، هوساینې او سوکالی په فضا کې ترسره کیږي. مونږ باور لرو چې زمونږ درانه شاعران به په خپلو شعرونو کې ځوانان، کار، زیار او د وطن آبادۍ ته وهڅوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال تر ډیره انتقادي بڼه لري چې پکې د وخت له واکدارو پکې د خلکو د حق غوښتنه کوي. دا ځل هم که څه هم د تیر په څیر داسې ډیر یو روښانه نیوکې نه وي، خو ځای خالي نه وو او د شعر ژبه یې ځای پر ځای په انتقادونو او لارښوونو څرخېده.
بهرنۍ مرستو سم وایم، بې انصافي پکې تر ډیره کیږي. خان او ملک پکې خپل ځان مړوي، کای زره هم لتا ویره کیږي. نالوس کی خلق په چوکۍ ناز دي، تعلیم یې نشته، واسطه چلوي دوس ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول، امارت کې هم رکشي چلوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال د پسرلی پرنګینیو کې د هیواد د ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو او عامو خلکو په ګډون ترسره کیږي چې پکې شاعران د شعر په ژبه خلکو ته د مینې، ورورګلۍ او آبادۍ پیغامونه ورکوي.
ستا وجود او دا رخسار د ګرمۍ نه دی، چا ویل چې ننګرهار د ګرمۍ نه دی. اراده وکړه سپین غر ته به دې بوزم، ابشارونه به خولېږي درته وچی، نخترونه به تعظیم درته ولاړ وي، به څېړۍ څانګې به خپوکې درته پرېږدي، خو ګرګره به تازه د ساده رنګ وي.
د مشاعری بل اړخ د یو شمیر شاعرانو په زمزمو رنگین شوی و چې ګڼو شاعرانو په کې زمزمې وکړي او ګډونوالو یې بیا بیا داد ورکاو.
تگی تگی خلاق دی خود پکی غمے دے دا سڑے چمنا کوی دا سڑے سڑے دے دا سڑے چمنا کوی دا سڑے سڑے دے.
دا مشاعره چې د حمل په لسمه مسپخین پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، پکې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راغلو شاعرانو د خپلو شعرونو خواږه له خپلو مینوالو سره شریک کړل.
ورشیرینی کوم یو ناز د یو سما یو شمیر د نزینا دی په مرد کلم ژوند ته مې چې سر تر پایا پام وکړ ټول مصیبتونه دي په مرد کلم نه ډاکټر خار یم که انسان یم پاند شربتونه دي په مرد کلم.
د مشاعری په څنډه کې د کورنۍ او تولیداتو یو درې ورځنۍ نندارتون هم په لاره چول شوی چې په کې په لزګونو غرفو کې د وطني تولیداتو لزګونه بیلابیل دولت تولیدي توکي نندارې ته خودل شوی دی.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتلې پیرودونکي هم نیم په نیمه رقم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیاتې، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نسو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو، هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي د تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کم وتراغلي دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتې لپاره دولتي پانتونونه تړل سوي و. د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوي چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
دا کوزه پښتونخوا شاعر لیکوال او یون لیکونکی سید صابر شاه صابر چې په ادبی نړۍ کې په باچا جی مشهور دی، تر څلور درجنه پورې پښتو کتابونه چاپ کړي او د دې ترڅنګ د څلور لویو او غختلو مجلو مسول مدیر هم پاتې شوی. ښاغلی باچا جی له تیرو دیرشو کلونو څخه په لاره پښتونخوا کې له میرویس نیکه څخه رانیولې تر احمد شاه بابا پورې د لر او بر افغان اتلانو په اړه سیمینارونه جوړ کړي او تر اوسه پورې د دغو سیمینارونو شمېر 500 ته رسیږي. صابر شاه صابر څو ورځې وړاندې د یو خصوصي تلویزیون په بلنه کابل ته لخپلې کورنۍ سره راغلی وو. زموږ همکار د دې سفر په اړه مرکه ورسره کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
صابر شاه صاحب، د چ نوري خبرې وکړو، ستا ماشومان او ستا بچانو او ستا مېرمنې تر دې وړاندې کابل لیدلې او کې نو لیدلې؟
نه جی، بالکل نه لیدلې، بلکې ډېر ارمان یو. ما دا نورو ملکونو ته خو بوتلې دي، خو کابل نه لیدلې، خپل خورې نه لیدلې. هغه ډېر خلکوال هم دي، زما درې واړه ځامن ایمل صابر شاه ډېر خلکوال دي، زموږ په سیمینارونو کې همیشه مقالې اوري، ډېر پوها او زیرک دے دارنگ لیکوال دے چھے، آغا ور سر ایم اے ہم دے، اس ایم فل کئی او بیا با پی ایچ ڈی کئی او بیا با انشاءاللہ ڈاکٹر ایمل صابر شاہ زان سر لگ جوندون ٹیلی ویژن چھے زما اعزاز کے کم سیمینار کڑے ان آغا با ما باندے او خز زخیم مکالا ہم ہوئیلا. بیا بلزوی میں دے سید عباس شاہ عابد آخو دیر خش شاعر دے او دے ٹولی پختونخوا تا پتا دا او خلق پیجے نی چھے دا زدل تلان دے دا کم و اتلانو سیمینارو نکوم کوز پختونخوا کی نو آغا اتلانو سیمینارونو دا آغا سٹیج سکتر دیوی. او بل زما زوی دے الہام صابر شاہ، دا رحیم الہام ډیر لوی محقق او زمو ملګری چې رحیم الہام صاحب وفات شو، نو دی او سوردی که سو میاشتې پس شو، دا غه احترام کې دا نوم پی ما بیا الہام کې خود. نو دا هم لیکوال دی او دی ډیر ښه ترنم کوي، دی سیمینار کې زما یو غزل هم په ترنم ویلو. نو دا درې واړه لیکوال دی او ډیر خوشاله او زیاره مون کابل لیدلو او خو آزاد پکې وکړ دیدل. دا د دین مخکې دی نو تلی پړم بیزل باندې دوی ما سره لاړه او پړم بیزل ډیر زیات او قدرول شو.
د ستا بچان یا ستا کور والا چې دلته کابل ته رالو، دوی څه فکر کاوه؟ یا چې دوی بیرته د افغانستان د زمي پلازمینې پېښور ته لاړو، د کابل په اړه باندې دوی تاثرات څه وو؟ دوی هغه ډول فکر کاوه څنګه چې دوی په ذهن کې جوړ کړی و کنه؟
نو تاثیر صرف زما بچی خو ما تا تویل چی لیکوالان دی او زما کور والا هم شکر دی تعلیم یافته مېرمن ده. دی خو دا رنگ ندی لکه دلته کې دا عام د پښتونخوا خلک چې دا غی دا خیال دی چې بس جوړ کابل لوټی لوټی دی او کابل وران دی او کابل کې الغاو تلغاو دی او کابل کې جنگونه دی او کابل کې ټوپک او ډز دی. زما بچی خو پوهیږي هغه چې د کابل ورېدل ډیر خوشاله شول او بی زنده هغه مال پاسپورټونه راکل، ما هغه ته ویزی ولګولې او نه یریدل نه سپروا و کابل ته لاړل. او هغه ته مخکې دا ذهن جوړو چې کابل کې به زمو قدر کیږي، کابل هر چا له قدر ور کړی دی. کابل خدا رنګ نه دی چې ګنې بس کابل بس شپه او ورځ پکې د امبد د بره نه لکه د عراق په رنګ بمونه راوریږي. هغه ته هم دا پته وه، ډیر خوشاله و چې تلل او چې واپس راغل، ډیر ښه تاثرات یې ځان ته راوړ. کابل کې یو کمال دا دی چې افغانان دومره عزت ته لدر کې چې که بیا څوک قوم پرست نه هم وي قوم پرست شي، که بیا څوک جب پرست نه هم وي جب پرست شي. دا خو د کابل معجزې دي که نه چې هغه بیا ښکاره شي. یو دلته کې لکه د افغانانو د ټول نه خټه کې زما خوښ دا دی چې دوی تا ته یکدم وایي چې خپل کور ته ستړی مشي، نو چې خپل کور ته ستړی مشي درته وایي، خو بس یکدم خلک وایي چې بس خپل خپل ورته ځان بیا هلته ښکاري کنه.
صابر صاحب، تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې جمهوري نظام له منځه تللی ده، د طالبانو حکومت منځ ته راغلی ده. دلته پخوا کابل د ډیرو ادبي فرهنګي او اجتماعي مرکزونو پلازمینه و یو مرکز وو، خو اوس دغه لږ زما په فکر باندې لږ کم رنګ سوي دي په کسبي دي. تاسو دغه شی څنګه احساس کو چې په خو بدل ته ډیر ادبي هلي ځلی سیمینارونه غونډې مشاعره او نور پروګرامونه کیدو، خو اوس هغه لمنځه تللی. دغه شی تاسو په کې احساس کو او تاسو فکر کوئ چې که دغه شان همداسې کم رنګ پاتې سي، څومره د دې ټولنې د خلکو د ټولنې د فکر جوړونې او د ټولنې دا اشخاص لپاره ضروری دي؟
نه، زستا خبر سره متفق نه یم. نو دا خو یو قافله ده، یو قافله کې څوک خيجي او څوک د قافلې نه کوزيږي پړاو باندې. پښتو کابل کې نور کیږي او پښتو به ان شاء الله یو ځای کې نور کیږي. دا د کروڑونو بچو مور جبه ده، دله بخودي عزت ورکي. کابل کې ما مشاعره هم کې، کابل کې سیمینار کې هم چې کم ډاکټر اسماعیلون زما اعزاز کې منعقد کړو، هغه کې هم شامل شوم. ما ډېرې دورې کې تر پغمانه پاکې لاړم. دا صحیح ده چې کابل کې نبه ډېر ادبي مړونه وتی وي، خو اوس هم پکې ډېر خلک شته او ډېر عزتمن خلک شته. پکې دې وطن کې امن ډېر زیات راغو، بیروزګاری پکې شوا، غریبي به پکې شوي وي، خو موږ ته د سولې او د امن هم ضرورت دی. نو امن پکې ډېر راغلو، بلکې هر ځای ته چې زه تلیم بی یری او بی بګر تلی یم، او د خپل پښتو سره تلی یم، د خپل صادر او خپل واسکټ سره تلی یم. ما باندې چا پابندی نه لګوله، ارک تلاړم، ارک کې زما هر کلی شو، زما استقبال شولو. حالات به خوشي درنګي حالات کې دی شي راشي بیا چې دا سپرلی راوټو کیږي، خو اوس هم ډیر حالات خراب نه دي. لکه دارنګي پابندی نه ده، څنګه چې په پاکستان کې یو دور کې مارشل لای پابندی و، او لیکوال به نیول او لیکوال به جیلونو ته چول. اوس هم کابل کې شاعر د پاره صدارنګي پابندی نشته، ګنې چې شاعر دی رونی سی په جیل کې دی واچ.
دا چې په شاعرانو لیکوالو او داغه په نظر او فکر باندې ستاب خیال باندې پابندی نشته، څه کول په کار دی دلته دغه شاعرانو، فرهنګیانو او دغه لیکوالانو ته چې دی دلته خپل هلي ځلی وکي، څه باید وکي، کوم کار نه باید باید تر سره کستا په فکر باندې؟
نو د پښتو ژبې د ژوند بقاو خایس د پاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي، وسم کابل کې کوي. دلته صرف دا مسله ده چې لګا بیروزګاری زیاته شوې ده، او معاشونه اذر سات یا خو نو ورکي او یا نیم ورکي. ما چې څومره جاج او پړتال وکړو، یا معاشونه نیم ورکي یا نو ورکي. نو بیروزګاری لګا زیاته شوې ده، او ډیر خلک د دې بیروزګاری په وجه، د دې بیکاری په وجه د بهر ملکونو طلبګار دي. نور خو ما ولیدل الته کابل کې وسوم ډیر لوی لوی لیکوان موجود دي، لوی لوی نقادان پراته دي. په خپل حبیب الله رفیع صاحب او ډاکټر اسماعیل یون په کابل کې دي، ډاکټر ظاهر شکیب شته دي، نور الحبیب نثار شته دي، داسې نور ډیر لیکوال دي چې غلطی کې شته دي. او وسوم خپل دفترونو ته ځي، خپل کارونه مخ په بره وړي. صرف دومره ده چې کدا موجوده حکومت د امارات اسلامي حکومت د فرهنګیان د روغواړي او یو مشاورتي غونډو کې چې مخکې بسږي، خو دغه ساده خلک د دې طرف ته توجه نه کوي. ګنې دا لیکوال خو به د دې د سوچ خلک دي. زما په خیال چې مونږ ټول مسلمانان یو، مونږ ټول محمدیان یو، او مونږ ټول غواړو چې هم د اسلام هم مضبوط وي، هم دې پښتو هم محفوظي. یو لیکوال هم بربنټوب نه غواړي، یو لیکوال هم زلالت او رزالت نه غواړي. نو دا خلک راټولول په کار دي، دا خلک یو مرکز ته، او دا کار که اوس اوشو نو خبر وي، او که دا کار او نه شو نو دا به د طالبانو د حکومت ډیره ناکامي وي. چې دوی خو دلته ټوپکې خو د کابل په ښار کې ډیرې ګرځي، خو قلموال شي چې بهر شي نو بیا به دا د ټولو نه لویه بدقسمتي وي د دوی.
صابر صاحب، تاسو د پښتو ادب د پښتو ژبې لپاره انتهایی ډیر کارونه کړي دي، سیمینارونه غونډې کتابونه هم چاپ کړي دي، او دغه تر څنګ تاسو زما په فکر باندې چې لس بیلابیلې سفرنامې هم یا یونلیکونه هم لیکلي دي. دغه کابل ته چې تاسو وروستی سفر کړی ده، د دغه سفرنامه یا یونلیک دا به چاپ سي؟
هاو بالکل، زه خو د ټولو نه زیات د کابل سفر نه هم زیات د کابل د نوې سفرنامې ته خوشاله یم. ان شاء الله دا به چاپ کیږي، او دا سفرنامه به ډیر په اهتمام چاپ کیږي. زه به ډیر خپل چاپ کوم، ځکه چې ما فکر شروع کړی دی او ما یاداشتونه ټول ځان سره غشتي دي او د دې سفرنامې نوم به هم وي د کابل یون. نو یو خو هغه یون دی چې موږ ورته سفر وایو، بل دا زمونږ ډاکټر اسماعیل یون دی چې دا زه یې غوښتې هم دا پیرزونه کړې وه. نو ځکه د دې لپاره ما نوم خوښ کړی دی د کابل یون، او دا سفرنامه به انشاءالله چې ډېره رستو هم نه چاپ کېږي، بس نږدې د دې روجې نه فوراً سمدستي پس به دا چاپ کېږي، ځکه چې ما پې تقریبا چې 80% کار مکمل کړی دی. دا چاته راته او هم ویل دی دوران کې هم د سفرنامه باندې ما لیک شروع کړی و لیکل نه. سفرنامې پښتو ادب کې کمی دي او زه غواړم چې سفرنامې پښتو ادب کې زیات شي. د ما یو سفرنامه چاپ و د میدان خار سفر، نو هغه سفرنامه شاپانه جهانی صاحب لیکلی وه. هغه وخت جهانی صاحب په دولت وزیر نه و، نو هغه په هغه کې دا لیکلی و چې د بادشاهجي د سفرنامو د فن ماهر دی، باید چې ده ته زمینه برابره شي چې د افغانستان د هر ولایت سفرنامه ولیکي. خو چې کله دا جهانی بیا وزیر شو نو بیا هغه نه خپله خبره هیره وه. ما ورته یو ځل یاد هم که چېر تا خو یو ځل ویلو چې د هر ولایت سفرنامه لیکل پکار دي چې پښتانه د خپلې خاورې نه خبر شي، خصوصا د لرې پښتونخوا پښتنو ته افغانستان د ټولو ولایتونو تاریخ په سفرنامه کې کېښودې شي، د دې فرهنګ، د دې ژبې، د دې ادب، د دې خاوره، د دې باغونه، د دې ودانۍ، چې دا یو سفرنامه پې ولیکلی شي. خو بیا او د کورسۍ نشه، خو د کورسۍ نشي هغه کار و نه شو. دا اوس ډاکټر اسماعیل یون پیرزونه وکړه، نو اوس دا سفرنامه خو لیکل ضرور و. نو انشاءالله چې دا سفرنامه به هم زه مکملوم، دا به هم زه چاپ کوم، او بیا هم زه ما هڅه ده چې زه د هر ولایت د افغانستان سفرنامې ولیکم، او دا که خیر په ښه او لوی اهتمام چاپ کوم.
ترابی منگل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی شاعري هم کوي. نوموړي د کرمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوز لونو نامه و نور څنوه، عشق د دوز لونو نامه و نور څنوه، بس یو زوم یو هغه و نور څنوه. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، د حق سترګې ړنده و نور څنوه. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، عاشقی هم بهانه و نور څنوه. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابي د زړه په وینو مکوله، ترابي د زړه په وینو مکوله، شاعري هم افسانه و نور څه نه و، شاعري هم افسانه و نور څه نه و.
مننه منگل صاحب. د هر شعر یا هنری اثر تر شا عوامل وي، مثال هغه که ستونزې وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي، یا یوه بېقراري وي، کیدای شي نور عوامل هم وي، ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیروی خیجي، کنه څه د رحمان له شاعریه. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدی وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي، مثلا رومانی پیښې وي چې سړی مین شي، یا د وطن مینه شي، یا د حسن نه متاثره شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپله چې کله داسې یوه پیښه په علاقه کې شي، یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدي خبرې واورم، بس ما ته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدی او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایه چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنې ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هیواد صاحب، که زه درته ووایم چې شعر خو باید د یوې موضوع باندې ومنه لیکلی شي، او خو زیاتره ما تصوف دی، او تصوف کې دا ټول کایناتو ته چې زه ګورم، خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي، بس ایمانه شعر ورته لیکلی کېږي. هغه که ولو که سترګې وي، که باڼه وي، هر څه خو چې ما ته لاره یادوي ما نه شعر ته لیکل کېږي، یعنی تصوف مې ډېر هغه دی، تصوف باندې ډېر څرخېږم.
تاسو یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی، ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوئ که موږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو یا د نورو علومو او څانګو پیټه د شعر په اوږو ږدو، آیا شعر دا بار وړلی شي؟
پوښتنه دې په ځای ده. خو هیواد صاحب، که موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، خوشحال بابا وګورو، رحمان بابا وګورو، یا کاظم شیدا وګورو، یا نورې موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، هغو داسې نه ده چې فقط غزلې لیکلې، تغزل پکې دی، بس نزکیالي پکې کړي، یا شونډو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړي، هغو حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې، هغو مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی، هغو واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې، او دغه دغه بارې همدې سمپې نازک ته شاته وراچولی دی. خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه هم ویلی شو، یادولی شو، خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي، نغدې خبرې نه وي، او دومره په لکنایو تشبیهو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي، هم خوند پکې وي، هم پند پکې وي. خامخا یو شعر چې څوک لیکي، خامخا یو میسج، یو پیغام به ټولنې ته لري. که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبرې په شعر کې کولی شو، حماسي خبرې هم شعر کې کولی شو، خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو. که مونږ تاسو وګورو، رحمان بابا ته وګورو که نه، مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده. اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ور باندې کوي چې زیاتره نقدي خبرې کړي دي، همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی، خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی، هم پند پکې دی. هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی، هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې، زه خپله یوه ګنټه تقریر چې وکم، عبد الرحمن بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصیحت په دا دنیا، دغه خبره زه په یو ګنټه تقریر کې نشم را کنټرولولی او نشم را غونډولی. او په شعر کې حکمت هم دا ده چې ډېری خبرې په لږو لفظونو کې را غونډې شي.
مننه. اوس که یو بل شعر راته ووایي.
یو شعر به درته ووایم، غزل دی، وایي: بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای را ګل شي، او نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، نور خپلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، غل هله شي بریالی چې غلی مل شي، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي، توروې خو تورې سترګې توره یاره، توروې خو تورې سترګې توره یاره، ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي، او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا ور بل چې ورانوي اور دې پرې بل شي. وروستی بیت دی، هیواد صاحب وایي: د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي.
منګل صاحب، تاسو ډېره موده ملایي کړې. معمولا هغه خلک چې کاري لواز او نصیحت سره وي، هغه شعرونه یې خوښېږي، یا خپله هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي. ستاسو په شاعرۍ کې هم نصیحت ډېر دی که لږ؟
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی کنه: وان من الشعر لحکمه، او دا بل باندې: وان من البیان لسحر. بیان کې سحر دی او په شاعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست وي، یوه خبره چې هغه په واز کې کوي، کیدای شي هغه لږه سپوره وي، لږه داسې نیغه خبره وي، هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو. ما خو د شعرۍ موضوع هم داره چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم، خپل پیغام ورسوم، او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه دی، هغه څه چې زه په منبر باندې وایم، هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي، هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځایوم. نو شاعري مې خلکو دپاره دی، او واز نصیحت مې د خلکو دپاره دی. نو زه وایم چې شاعري او ملایي تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي، ځکه چې ملا مواز کوي، شاعر هم کوي، خو ملا په نثر کې لګیا وي، او شاعر چې کوم دی هغه په خپله چوکټونو کې نه خلکو ته خبرې کوي. خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم ښه لګېږي.
خو چې دغسې نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کېږي او شعریت ته چندانې پام نه کېږي، فکر کوئ هغه شعر به بیا شعر پاتې شي؟
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي کله چې مونږ شعر ته راوړو کنه هغه مونږ نغد وکړو په اصطلاح، لکه زیاتره کسان دي چې په پت کاپی جوړوي مثلا وزن او ردی پورته برابر کې او دوی فکر کوي چې یاره زه ډیر خپل شعر لیکم، اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی فرمول دی اصول دی هغه ته برابر مې خوشحالیت نه وي پکې، نو هغه شعر هم ډیر ونه پایږي، څو ورځې په شونډو باندې تاو را تاو شي هفته بعد دیدن خپل میر شوی وي شعر پایښت نه لري. زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې مونږ مخامخ چاته کوو هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو هغه خبرې که مونږ شعر ته راوړو فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت هم کړي بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدل شي. نو که مونږ غواړو چې یو خبره نصیحت هم کوو په شعر کې په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي قواعد ضوابط دي د هغې اصولو مطابق وشي انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب ستاسې یو باید دی، تا ته به شیخ کارموه شیرین یې خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده، د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه راته ووایئ.
نو یو څه دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف یې بولې که هر څه وایي هیڅ کله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېل حالتونه دي کیفیتونه دي، خو برحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما بیا غزل کې هم دغه شانت یو څه لیک ویلي و چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی دغه کانه په ما زړګی کړی دی او چې مې قبول ملنګی کړی دی یو چا له ما سره غلطی کړی دی او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل مې د یو خدای بندگی کړی دی او د غریبانو د خپو خاورې یم، د غریبانو د خپو خاورې یم خو په خانانو مې خانی کړی دی او تا ته به شیخ کارم او شیرینې خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی دی او وخت به راځي خلک به داسې وایي تورمبی غرق شاعری کړی دی.
ډیر زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو راکړ او د خپلې شاعری په اړه راسره وغږېدی او د دې شعر له خوږو سره دا مرکه پای ته ورسیږي.
هیواد صاحب یو غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو اوریدونکو خوښ شي. غزل دی وایي: نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کوله، نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتې رڼا کوله. او مونږ چې د خپلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، تورابي پسې شاه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پای شیبې دي. د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مې هېره د نومېږي پای تر رسو. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ. زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې می سر لس ځای ماتو، زمانه وا چې د کلی د نفرت وم، زمانه وا ترحم را باندې قاتو، زمانه و رانه لوبې زیږېدلې، زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانه وا کلی ور رانه اخیستو، زمانه و کلی ور را ناخستو، زمانه و د شیطان په لکۍ ناست وم، زمانه و چې بدی راته حیران و، کرمی مې ګرد ته نشوی رسیدلی، زمانه و چې بدی راته حیران و، کرمی مې ګرد ته نشوی رسیدلی، زمانه و د خوښیو باچا زه وم، هوسایی مې در ته نشوی رسیدلی، زمانې ناخادې څه کانې را وکړې، ماشوم توبی لما واخیست زی لوی کرم او لما نی سپیچلی دوڑی توی کڑی زی لوی کرم پخاو بدی پوی کرم زمانی د خدای پا دمر دیر مخلوق که زمازلو زما پا خپل کلی کی بند کرد زمازلو ی دیویخ کلی واک کی ور کرد ده غیخ کلی وجودی ما تقند کرد زمانی مکلک دو شندی نگدی کرد زمانی پا مک ده عشق سورا و تال جوڑ کرد زمانی مکلک شپا و رز نگدی کرد زمانه پا موگ میاشت جوڑا کال جوڑ کرد. موگ ده غی زمانه دو مینانو چه رسواشو هنگامه وخ پره دلا. موگ ده غی زمانه دو مینانو چه رسواشو هنگامه وخ پره دلا. موگ لیو بلا ورو ورو جلا که دلو. موگ راتلون که زمانه پا خوب لی دلا. موگ راتلون کی زمانه پا خوب لیدلا زمانه و چل یو بلا جلا شو زمانه و چه پزرم و زخمونه زمانه و دا زخمونه و رو رو روخ شول زمانه دا چه تیر شوی دی کلونه زمانه دا چه وس طول زخمونه جور دی خطروس دیخ کار دا غونه پاته کلا کلا چرا یاد شرا ویخشی پا زرگی می دی ویده دردون پاته زمانه با خپلا وران کارون سم کا زمانه با دوامدار دردون کم کا زمانه دا د زخمون رغوون که زمانه دا د دردو ویده کون که زمانه دا د زخمون رغوون که زمانه دا تا دردو ویدا کون که
زنگوا را زنگوا دا خودے دا پارا یار دستر گیمڑی دی یار دستر گیمڑی دی اڑورا اڑوا یار دستر گیمڑی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا منسکو تسبی دی
شاہ